غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو آشنا.
صدای امریکا.
اته 50 زخمیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دراتک سره به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې داسې بدلون رانسي چې د اندېښنې وړ وي. او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت دپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې خپلواکې سي. د امریکا غږ آشنا راډیو قدرمنه او معزز اورېدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په وروستۍ پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه، برسېره رپورټونه او مرکې لرو. وروسته پروګرام په ثبت شوي بڼه وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. په کابل کې د شیعهګانو په جمعیت کې په ځانمرګ برید کې 23 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي چې دا برید د مذهبي تاوتریخوالي د پارولو په مخه سوی دی. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې مذهبي او فرقي زغم د افغانانو یو ارزښت دی چې همداسې به غښتلی پاتې وي. یوناما پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ټولو مذهبونو لارویانو د ساتلو دپاره دې خپل نهایي کوشش وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د شیعهګانو په یو مدرسې کې سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هند کې د اورګاډي د چپه کېدو د پیښې قربانیان نن د دوشنبې په ورځ 242 کسانو ته ورسېدل او د ژغورنې عمله وایي چې اوس هم شایي مړې په اورګاډي کې بند پاتې وي. د طالبانو او د ژغورنې عمله تر اوسه پورې د اورګاډي څخه 240 کس ټپیان راایستلي دي. دغه اورګاډي د پتنا د ښار او اتر پردیش د ایالت ترمنځ د حرکت پر مهال و چې د یکشنبې په ورځ د پټرۍ څخه واوښتی. د ټپیانو په منځ کې د 50 کسانو وضعیت وخیم ګڼل سوی دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د پیښې اصلي علت څه و. پرون د یکشنبې په ورځ د هند لومړي وزیر نریندرا مودي خپل د ټویټر پر پاڼې د پیښې د رامنځته کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه او د قربانیانو کورنیو سره یې غمشریکي وکړه او هغوی ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړل. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سټلایټ څخه نوي اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې روانه میاشت په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په 50 کلیو کې 840 کورونه، جونګړې او ودانۍ ورانې شوي دي. په عین حال کې د برما د ولسمشر وایانزو هتای ویلي دي چې د بشري حقوقو د څار ډلې او مطبوعات په دې اړه مبالغه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دورې د پای نه مخکې وروستي بهرني سفر په لړ کې د پیرو په پایتخت لیما کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتګ سره به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې داسې بدلون رانسي چې د اندېښنې وړ واوسي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت دپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعلم د یکشنبې په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا سره تر کتنې وروسته دا خبرې وکړې. د جنوبي کوریا سیاسي ګوندونو نن د ولسمشرې پارک ګوین هې د سلب صلاحیت لپاره پلان ګذاري پیل کړه. پر هغې باندې تور دی چې خپلو ځینو نږدې مشاورینو او یوې ملګرې ته یې په حکومتي چارو کې د نفوذ پیدا کولو زمینه مساعده کړې ده. د جنوبي کوریا د استازو په مجلس کې د ډیموکرات مخالف ګوند مشر چو مای ویل چې د دوی ګوند اوس د سلب صلاحیت پر طرزالعمل او بهیر باندې غور کوي. په جنوبي کوریا کې د څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي او خلک د دغه هیواد د ولسمشرې د استعفا غوښتنه کوي. په مالی کې پرون سیمه ییز انتخابات وسول. دغه انتخابات د ډېرې مودې راهیسې ځنډول شوي وه. د امنیتي ملوظاتو له کبله په څو ولسوالیو کې رایګیري لغوه سوه او یو کاندید هم اختطاف سو. ترهګرو څو شرګوټي نیولي او د همدې کبله په انتخاباتو کې ځنډ راغی. ولسمشر ابراهیم بوبکر د رای ورکولو پر مهال وویل چې انتخابات څلور ځلې ځنډیدلي دي او دا کافي ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مالی کې د سوله ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. او د یونان پخوانی ولسمشر کانستانتین ستیفاناپولس د نوي کلونو په عمر مړ سو. هغه پرون د یکشنبې په ورځ ناوخته د هنري دونانت په روغتون کې مړ سو او د مرګ علت هم سینه او بغل ښودل شوی دی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنن کو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه ته غوږیستیا. په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د ځوانانو استازیتوب تیره اونۍ په هند کې د نړیوال ټولنې لخوا د ټاکل شوو اهدافو د بحث لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب هم څو تنو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دغه ډول کانفرنسونو کې ګډون کول د افغانستان د ځوانانو لپاره څه ګټې او اهمیت لري؟ نن د ځوان هیلې په خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو. ستاسو نه هم هیله کوو چې لږ وروسته په خپرونه کې برخه واخلئ. کولی شئ چې خپلې پوښتنې مو او نظرونه مو په فیسبوک هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره شریکوئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. کولی شئ نظرونه مو هلته هم ولیکئ او دا هم د راپورونو برخه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په کابل کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو ځانمرګي برید ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د شیعهګانو مذهبي مراسم او غونډې په نښه کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ځینې کړۍ او هیوادونه داسې بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د مذهبي جګړې اور بل کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دیاره د کابل نه راپور لري.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې نن له غرمې وروسته د باقر العلوم په نوم د شیعهګانو پر یو جومات د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 1.5 ملکي کسان ووژل شول او 15 شپېته نور ټپیان شول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. که څه هم لا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د کابل د پولیسو د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی امریکا غږ ته وویل چې پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
تحقیقات په جدي توګه جریان لري. زموږ استخباراتي او کشفي ټیمونه کار کوي په دې باندې. موږ هغه وخت په خپل رسمي نظر خلکو ته وړاندې کړو چې د کړه شواهدو او مدارکو په ترڅ کې دا موږ ته تثبیت شي چې د کوم ډلې لخوا نه دا کړغینل عمل سرته رسېدلی ده.
دغه برید د افغانستان حکومت، د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او د اروپا د اتحادیې لخوا په کلکه غندل شوی دی. په تیرو څلورو میاشتو کې دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د شیعهګانو مذهبي مراسم او غونډې په نښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې د شیعهګانو مذهبي مراسمو باندې بریدونه کیږي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ ته وویل د نړۍ ستر طاقتونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د مذهبي جګړې اور بل او خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
دوی په دې خاطر باندې چې بیلانس برابر کړي د شیعه او سنی، ایران ورته اتومي ځواک، سنی عراق په شیعه عراق ورته بدل کړي، سنی بحرین شیعه بحرین سره د شیعیزم اکستریمستان دومره توانمند شول چې د سنی اکستریمستانو مقابل کې دوی ودرېږي. په سوریه کې جګړه بیخي اوج ته رسولې ده او دا خبر عیناً انتقال شول افغانستان ته. اوس په افغانستان کې هم ورته لوبې کېږي.
همداشان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې ایران او سعودي عربستان د یو شمیر عربي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم په سړې جګړې بوخت دي چې قرباني د افغانستان خلک ورکوي.
هغه تضاد یا هغه مخالفتون چې د سعودي او د ایران په منځ کې وجود لري، سوریه په سر، د یمن په سر کې، دغه ورو ورو افغانستان ته رسېدلي. بل بدبختي مو دا ده چې اول مو ایران نږدې و، بیا نو ډاکټر عبدالله لاړه عربستان سعودي ته. اوس سعودي غواړي چې د سنیانو یو ډل جوړ کړي، ایران غواړي چې د شیعهګانو یو ډل جوړ کړي. حضور کړی دا جنګ دوام کوي، زه پکې سخت تشویش لرم.
د ښاغلي سعیدی پر وینا افغان حکومت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په خپلو اړیکو کې د توازن په ساتلو بریالی شوی نه دی چې له امله افغانستان د دغو هیوادونو د سړې جګړې په ډګر بدل شوی دی. د روان کال په اسد او میزان میاشتو کې په کابل او بلخ ولایتونو کې درې ځل د شیعهګانو مذهبي مراسم او غونډې د ورته بریدونو ښکار شوې چې پکې نږدې 200 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنوونکو، په کابل کې د نننی ځانمرګي برید په حق لکول شي تازه معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ادرس یې د www.voanews.com/pashto. سکل په شمالي